السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سي او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په تیره ډسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د اتو خبریالانو د بریتانیا د ماموریت په ملاتړ په افغانستان کې کار کړی او د دې معنی دا ده چې د طالبانو له سخت امنیتي ګواښ یا مرګ سره مخامخ دي. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوې شاوخوا 300 خطي نسخې او له 70 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیریر دیت شي په 1950 کال کې ایښی و. له 1930 کال راهیسې چارې د بیزل ښار په یوه کلي کې یوې خیریه ټولنې سنبالولې. دې کتابتون په پیل کې د افغانستان د طبیعت، کلتور او تاریخ اړوند مطالبو په راټولولو تمرکز لاره، خو په 1949 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وروسته د کتابتون بنسټ ایښودونکو پاول او میرمنې یې د شوروي د یرغل او د افغانانو د مقاومت په اړه د معلوماتو غونډول پیل کړل. په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 8000 څخه اوښتی دی. رویټرز خبری آژانس ویلي چې د مرګ ژوبلې ډېرې شمیرې، یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوې دي. د زلزلې یوه اونۍ وته، خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسیدلې او دې کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راایستل شوي دي. تاکل شوی همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوي اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبری آژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار دیریک شالت به د دغه پلاوی مشري کوي. د ناټو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې یوې خبري غونډې ته ویل چې د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نښې نښانې نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي، او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دي چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکه ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه، وسلې او امکانات ولیږي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناټو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب لپاره هیڅ به نور ملاتړ وکړي. الینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پیل کې دا څرګندونه وکړه او ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کابل په اتمه حوزه کې تیر ماښام پر داعش وسلوالو عملیات شوي.
دا ډېر مهم او شریر ډله وه. د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود.
د ښار په منځ کې د داعش پټنځایونه په څه معنی او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د طالبانو پر مشر د نیوکو دوام، د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفي وایي
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینست که بگوید
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې ووایي هاذا منعن منعن، باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وښیي. نو راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په نشو سلګونه روغدو ته د کار زمينه برابر شي.
په کار دی اختایي د خلکو سره ګرد او غنداو مختلف خلک دي بنا د نشو د یو بل دغه سره ګرځیدل دي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای ک تر پای از موږ ملتیا وکړی. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته لرو. اوس راځو د سر خبری موضوع ته. د طالبانو ځواکونو بیګای او زلبیا د کابل ښار په ختیځ کې په کارتینا او سیمه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او دې ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. که څه هم تر اوسه د دغو عملیاتو وروستي جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او په خبره یې بهرنیان هم پکې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چاودنو آوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل لاتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعشي خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوې او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پرمخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حملې کړې او دې ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 9 تنه ژوندې نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل.
و موریدل چې طالب وسلوالو ادعا کړي چې بیګای د کابل په اتمه حوزه کارتینا او سیمه کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي. که څه هم د دغو عملیاتو وروستي جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په عملیاتو کې یو شمېر کسان وژلي چې په خبره بهرنیان هم پکې دي. د کابل ښار په زړه کې د داعش وسلوالو د سنگرونو جوړېدل په څه معنا او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ په همدې اړه مې په امریکا کې لمیش د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر او سیاسي کتونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه.
متاسفانه په افغانستان کې کتیل او تیرو سلویختو کلو کې وګورو او را په دی خوا هر زمان هیڅ نه دی غوښتي په خاصه توګه زمونږ غونډي هیوادونه چې یو نظام په خپل هیواد کې حاکم وي او وشي کولای چې قانون پلی کړي. په هر ډول چې کیږي کوشش د دې دی چې څنګه نظام ضعیف کاندي. اوسنۍ د داعش ډله دا هغه ډله ده چې یو زمان صفر ته ورسېده د جمهوریت په دوران کې، اما څنګه چې بیرته دا پیدا کیږي دا سوال برانګیزه یو موضوع ده. تر شا یې څو موضوعات کېدای شي. یو دا چې د نظام او ولس ترمنځ فاصله چې متاسفانه نن سبا ډیره زیاته سوې د حاکم نظام او ولس ترمنځ، دوهم منشأ دا کېدلای سي چې خپل د طالبانو ترمنځ دغه تربګنۍ چې په وړو ډلو ټپلو باندې د ویشلو په حالت کې دي، د تقسیم په حالت کې دي چې دغه خپله زمينه دي ته مساعده چې څنګه یو ډله وشي کولای بلې ډلې ته په اصطلاح زور وخي او ضعیفه کاندي. او دریمه موضوع دا هم ده چې هغه یو سیاسي فارموله ده چې د دوست دښمن ته د دښمن په سترګه کتل او د دښمن دوست ته د دښمن په سترګه کتل دي. دلته تاسو وګورئ د نظام سره هم دا اوس ډېرې وړې ډلې ټپلې دي چې په مخالفت کې دي. دغه خپل زمينه سازي دغه سي مسائل ته کولای شي ځکه کومګه وګورو د طالب او دایشه او نور ډلو ټاپلو ترمنځ کوم خاص یونیفورم کې دوی ناراضي چې دنه نه په کابل کې دوی داخل شي او او دغه سي پی خطر سره کی ټول په دغه ساده لباس کې دي بلکې هم دغه خلک دي چې دغه تا زمينه سازي کې لکه په خوا بده جوړه دوران کې طالبانو
ملګری ملتونه امنیت شورا په افغانستان کې د داعش وسلوالو پر موجودیت اندېښمن دي خو طالبان وایي او ادعا کوي چې د داعش ګواکي 98% لمنځه وړي آیا همداسې ده
متاسفانه دغه هر نظام د دې لپاره چې خپل ځان په په چارو باندې حاکم مخی دا دا رقم ویناوی ډیری کیږي په خاصه توګه بیا دا غوی ویندویان چې دغه وظیفه ده چې هیڅ کله غوی حقیقت نه وایي دا په خو هم من تجربه کړی او اوس هم دغه څه قصه ده
څه فکر کوي دغه دایشان چې په کابل او نورو خارونو کې سنگر نیسی تر ډیر البته پلازمین کابل کې دا څوک دی آیا رښتیا هم د عراق او شام له دایشانو سره تړاو لري او کنا فکر کوي خپل په کور دننه راټوکېدلی وسلوال
اصلا د شام او عراق نه دا یو 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 متل اوس جوړ شوی متاسفانه هر وخت همیشه استخباراتي کړیم پم دی هغه کې دی لاټه کې دی چې کله یو ډاله د دوی د کنټرول او ځی کوشش کوي چې همیشه یو بل ډاله د دوی پر ضد وساتي چې هغه بیلانس وساتي او د فشار نقطه وي ام دغه عام خلک دی ام دغه ډاله هغه خلک هم کېدای شي پکې وي چې په خوا په مجاهدینو کې جنگیدل بیا په طالب یا اوس دغلته او تر څنګ ما تاسو ته بیا اشاره وکړه تاسو وګورئ یا ته ویډیوګان شته په فرانسې او ځینې نورو هیوادونو کې په عامه ځایونو کې د لاریون په شکل خلک راټولیږي او اعداد دي کې چې زمنګ او د داعش جنگ یو جنگ دی نو ولې سره لاس نه ورکو
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکي یاسر احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ چلیروش ساته اوریدلای شي د مخام لشپغو د سهار تر شپغو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار لشپغو د مخام تر شپغو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپه ورځ لکه سره
د طالبانو له مشر نه د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي نوموړي په کابل کې په یو سیمینار کې پرته لدې چې د کوم چا نوم واخلي دا خبره کړې او ویلې دي د یو مفتی وظیفه دا هم ده چې لارچار خلکو ته وښيي مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي د طالبانو نورو چارواکو هم په خوا په خپلې مشرتابۍ او ډول نیوکې کړي او د دوی یو بل چارواکي شیر محمد عباس تانکزي ویلي وو د مشرتابه یوازې هغه حکمونه د منلو دي چې اسلامي او شرعي بنسټ ولري تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وځ کول نه دی او باید خلکو ته لار چار وشي شاغلی حنفی دا خبرې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یو جوړ شوي دینی او علمي سیمینار کې وکړې خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانه خیست شاغلی حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینیست که بگوید
د یو مفتی دنده یواز دانه ده چې وایي هاذا منعون 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 په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یوه سمه لاره هم وښیي په دې ډول چې دا لاره ناسمه ده خو که په دې لاره ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمانها نشان بدید
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنی وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي نوموړي په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلی وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واقع انحصار او د ټول نظام چلنجول په یو اساس بدل شوی دی خو د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد بیا د یکشنبه په ورځ د چا د نوم له اخیستلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چارلز دافیری د دلوي د میاشتې په شپاړسمه ویلي و چې په کندهار کې د نارینهو لخوا له زده کړو او کاره د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکې محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کېږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزي هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړې او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په بریتانیا کې پولیسو څلور تنه افغان هلکان پر یوې ماشومې د جنسي تجاوز په تور نیولی دی. ویل کېږي چې دا افغانان په دې وروستیو کې بریتانیا ته تللي وو.
بریتانوي رسنوی راپور ورکړی چې د بریتانیا پولیسو له یو لړ څېړنو وروسته څلور تنه افغان زلمیان چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ دي په دوبر ښار کې پر یوې 15 کلن انجلۍ د جنسي تجاوز په قضیه کې نیولې دي. ډیلی ټلیګراف او نورو بریتانوي رسنوی پرون خبر ورکړ چې پر دې انجلۍ د جنسي تجاوز راپور د رواني فروری میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول شوی دی. د ټایم رسپانې د راپور له مخې دغه افغان هلکان تیر کال بې له دې چې سرپرست ولري په کوچنیو کښتیو کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا د ورکول سویو معلوماتو له مخې په سږني کال کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتیو په وسیله د رسیدلو کډوالو شمیر له 2000 اوښتی دی. د راپورونو له مخې په دې څلورو افغانانو کې یو پر یاد انجلۍ په جنسي تجاوز او درې ملګري په جنسي تجاوز کې په همکاري تورن سوي دي. پولیسو تایید کړی چې د فروری د شپږمې په مبشینې په دوبر کې پر یوه انجلۍ د جنسي تجاوز ادعا ترلاسه کړې ده. ټلیګراف رسپانه د پولیسو په حواله وایي چې تورن هلکان په ضمانت خوشي سوي خو د پیښې په اړه د دوی تحقیقات روان دي. د تورنو هلکانو نمونه د قانوني خوندیتوب په دلایلو نه دي افشا سوي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په قضیه کې ښکېلو 15 وړو ماشومانو په یوه ښوونځي کې درس وایه خو تورن هلکان نږدې 50 کیلومتره لري په یو بل ښار کې نیول سوي دي. د روان کال د لندی یا قوس پر 12 نیټه په اوتریش کې درې تنه افغانان پر یوه 13 کلنه ماشومه په ډله ییز جنسي تجاوز او په نتیجه کې د هغې په وژنه مجرم وپیژندل سول چې له ډلې یو تن په دایمي بند او دوه نور په 1900 کاله بند محکوم سول.
وس برا شو دته چې یو شمیر جنې چې غواړي د طبي شورا ورسته آزموینه یا اگزیټ اگزام ورکړي وایي له دې عمل اندېښنې دي چې د دوی د آزموینې وخت هم معلوم نه دی. په طبي شورا کې یو سرچینې ازادي رادیو ته ویلي چې ممکن هیڅ له دغه جنونو نه امتحان وانه خستل شي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د طبي شورا لخوا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي د نارینه لپاره د اگزیټ اگزام آزموینې د نیټې له اعلان وروسته یو شمیر نجونې چې غواړي د آزموینه ورکړي اندېښمنې دي چې ولې د دوی لپاره د آزموینې نیټه نه ده ټاکل شوې. شکیلا حسیني چې تیر کال په کابل کې لطیف پوهنځي فارغه شوی او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته نه ده توانېدلې د طبي شورا آزموینه ورکړي وایي له ډېرو ستونزو سره سره یې د آزموینې لپاره چمتووالی نیولی خو په آزموینه کې د دوی د ګډون مخنیوي اندېښمنه کړې ده.
موږ ته یې خبر راکړ چې آزموینه د سلواغې تر اخر اخیستل کېږي. ما یوه میاشت له سهاره تر ماښامه درس ووایه، تر خوا مې یې خپل ماشوم هم غلی کوه. سو ازموینه ورکړم. زه ناهیله و اندېښمنه یم. آخر وخت کې وویل چې له ښځو د ازموینه نه اخیستل کېږي.
مروی چې په کاپیسا کې معالجوي طب لوستی وایي ډېر شمېر نجونې کابل ته د دې ازموینې د ورکړې لپاره راغلې وي، خو د ازموینې د نیټې نه معلوم برخلیک دوی اندېښمنې کړي دي.
در این اوضاعی که ما قرار داریم جایی تا
زمگ وضعیت ده ناهیلی دی در دیر دندخ نزایی دی چی دی آزموین نیتای اعلان نکره لولایتون کابل تا راتل سخت دی او دیش میرین جونه دی آزموین لپار لولایتون کابل تا رغلی دل تا پاتی که دل ستونزمن دی مگ والو چه هر سجر لمونگن آزموین واخلی
تا این نمایان
له تیپ فارغه شوی بهار بارگزی هم لوار تا برخلیک سر مخته او دا آزموین زندی دو اندیخمانه کرده دا.
ما منتظر ایران بایومتریک بودیم.
موږ د بایومتریک د اعلان په تمه وو، خو د نوي مکتوب له مخې تر امر ثانی زموږ ازموینه معلومه نه ده. هغه ډول چې نجونې له کار او زده کړې تر امر ثانی محرومه شوي، موږ به هم له ازموینې محرومه شو.
شامل مو امر ثانی
د طالبانو تر کنټرول لاندې طبي شورا وړ مورز یو مکتوب کې ولیکل چې دا شورا له نارینه وو وروستۍ ازموینه یا اگزیت اگزام د سلواغې په 9 اخلي. په دې مکتوب کې دا یادونه هم شوې وه چې له طب د فارغ شویو نجونو ازموینه د متقاضیانو د زیات شمیر او د اسانتیاو د کمی له امله جلا اخیستل کېږي، خو نیټه یې مشخصه کړې نه وه. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان له طبي شورا سره خبرې وکړي، خو بریالي نه شو. خو په دې شورا کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نجونو د ازموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی امکان لري چې ازموینه هم وانخیستل شي. خو په ټولنیزو رسنیو او تر خوا یې له طبه د فارغ شویو نجونو له دې نیوکو وروسته د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې لخوا نن یوه بله اعلامیه خپره شوه چې پکې لیکل شوي د ازموینه په 2 پړاوونو کې اخیستل کېږي چې له هلکانو وروسته به له نجونو هم واخیستل شي. د طبي شورا ازموینه د معالجوي طب او ستوماتولوژي له فارغو شویو کسانو اخیستل کېږي چې وروسته بیا د کار جواز ورکول کېږي. د طبي شورا له ازموینې پاتې شوي نجونې داسې مهال د خپلې ازموینې د ځنډ په اړه اندېښنه ښیي چې په طالبانو له دې امله بې باوري زیاته ده چې دوی له وړاندې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تلو منع کړي او تر خوا یې د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په ایران کې ډیره افغان کډوالو ته د روغتیایي وضعیت د ښېګڼې په هدف یوه پروژه پیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هغه پروژه پیل کړې ده چې هدف یې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو د صحي وضعیت ښېګڼه بلل شوی. دا پروژه د جاپان په مالی مرسته تمویلیږي او اوچا وایي د دې پروژې تطبیق به په ایران کې ډیره افغانانو او زیانګالو کډوالو ته د روغتیایي خدماتو او بشري مرستو کچه لوړه کړي. د اوچا په وینا دا اقدام په عین حال کې د نړۍ په کچه د عمومي صحي خدماتو له پراختیا سره مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي چې دا پروژه د ایران د روغتیا او صحي تعلیماتو د وزارت په مرسته د روان میلادي کال په اوږدو کې تطبیقیږي او درې لومړیتوبونه لري چې د اوچا په پرونی بیان کې پر جزئیاتو رڼا اچول شوې ده. د بیان له مخې د دې پروژې اول لومړیتوب د هغو ناروغیو د خطر کمول دي چې د سرحدونو له لارې د خلکو د تګ راتګ په وسیله په اسانه سرایت کوي، دوهم په هغو سیمو کې چې ډېر کډوال پکې اوسیږي د اړینو صحي خدماتو رسول، او دریم لومړیتوب یې د کډوالو په ګډون هغو کسانو ته چې له پامه غورځېدلي د رواني او بدني علاج د امکاناتو برابرول دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچاوایی WHO به د پرمختللې روغتیایي ټکنالوژۍ او درملو په واردولو سره په کرمان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د افغانانو په ګډون اړو خلکو ته د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په برخه کې اقدام وکړي. د اوچا د بیان له مخې ملګري ملتونه هیله لري چې د جاپان د مالی مرستې په مټ د صحي سیستمونو د ظرفیت د لوړولو په مرسته به حیاتي او اړینو خدماتو ته د کډوالو په لاسرسي کې ښېګڼه راشي. د ایران د جنوب ختیځ ځینې سیمې چې د افغانستان پولو ته نږدې پرتې دي له تاریخي پلوه وروسته پاتې او خلک یې بېوزلي دي، او په ایران کې ډېره افغان کډوال هم تر ډېره په همدې سیمو کې اوسیږي. د سیمو ته د افغان کډوالو په راتلو کې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط شو او پر ځای طالبان واکمن شول.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم راځو دې ته چې په کندهار کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابر شوه. د غلطه ویل کیږي چې د متعدینو په کاری بوختیاو سره د جنایي پیښو او غلاو مخه هم نیول شي.
بلا د شو د نشو د بل دغه سفر اګرځیدلې ده.
25 کلن شاه محمد د نشې له متعدی څخه وسادي ژوند تستنسوي. هغه یو محل د هیروینو په نشه روږدي وو، خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و، په نشو په دغه باندې اخته و، اوس دا کار برابر شوی دی. موږ ډېر خوشحاله یو د خلکو سره، بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ د دې بس اخته یو، بله په کار دی اخته یو، د خلکو سره ګرد غنده او خپل خلک دي. بله د څو د نشو د یو بل دغه سفر اګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه لتیر څلور میاشتو راهیسې پیل شوی چې څلور سوه تنه پکښې په کار بوختي، او لګښې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لورې ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرسته کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او په نشه روږدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې په نشه روږدي وو.
موږ ډېر خوشحاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشه، اوس الحمدلله هغه عمل تر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداب د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ څلور سوه کسه کارګر کار کوي، چې دا څلور سوه کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د مختلفو کلو دي، دوی ته د میاشتې 1500 افغانۍ ورکول کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکارې موسسې په مرسته 1500 کسان په رغنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې درېیم قسم یې دغه عملي خلک دي، چې په عمل اخته خلک وه. د دغه 1500 کسه 80% دوی دي. اصل کې دا خلک مخکې بېروزګاره وه، کار نه وه، نو مخه یې داسې یو منکر کار وته وه، لکه غلا او د بل مالونه لوټول دا وه. بیا دغه موسسه موږ دوی انتخاب کړ دې کار ته، نو اوس په د غلا کچه تقریبا صفر ته راټیټه شوې ده. او بل دوی د صحت په برابر باندې هم ډېره فایده دوی ته کړې ده، او روزي مو خدای پاک پیدا برابر کړې ده، سبب یې دغه موسسې کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي، او یوازې د ګوتو په شمېر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي، چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیواکه لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبروي. موږ یې اورو په خام په ایف ایم په ټلیفون سره کار نه اخته، او اوس چې اوس په دغه په دغه رادیوګانو یا په نورو غټو نپتري چې هغه بومي کار کوي، هغه سره کار اخلو، ډېر ښه خبرونه خبروي.
د مرد بابا جی سمیت مرست نور کې نور ګرد منتی کو ته مرست راسي. دا یو کې چې دا پیغامونه سپریږي خپلایي ما پیغام سپور کې.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشران دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه خپلوان دي، هغوی ډېر زیات شکایت کوي، رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د آواز د هغوی ورسوم چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي، او اسلامي امارت مشران دې ته متوجه کړی شي، ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپله ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري، ژمن د سوړ باندې تیر شو.
ټول افغانان دي په ایران کې واوري شي دي مشهد کمپنۍ دي مشهد غله دي په تهران کې دي په شیراز کې دي په مشهد کې دي زه د غزنی ولایت د ګلام ولسوالۍ یم د ما زوی هم وړی ده نن زه دونه درد وینم چې یو څوک لکه ار پلار درد احساسوم ځینې پلرونه به په دې خطا یې چې روپۍ مې ورکړي زوی مې په ترکیه کې کار کوي ایتا زوی په ترکیه کې نه ده ایتا زوی یې له غلو سره د غله اوس نورې غلاوې په کوي روپۍ خو دې تللې دي خو په 200 بدیو دې نور اخته کوي ای افغانانو چې په ایران کې یاست د خدای د قرآن په لحاظ لاس سره یو کوي دوه درې کسه ودروئ دغه خلک ګیر کوي له دغه خلکو افغانان خلاص کوي دغه کار د ما په خاطر نه دا د ځان په خاطر وکړي دا د خپل هغه افغانانو وروڼو په خاطر وکړي چې نن له ظالمانو سره دي
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو د دغه خبرونه راپورونه هم دومره وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان نشر ته چمتو ده خو اوس شپږنیمې بجې شوې پام وکړئ لنډو خبرونو ته د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یوه کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز و برید کړی دی د دغه برید وروستي جزئیات تر اوسه نه دي معلوم خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغه عملیاتو کې د داعش یو شمېر غړي وژل سوي او په خبره یې په داعش کې بهرني وسلوال هم شامل وو د طالبانو له مشره د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسل عبدالسلام حنفي ویلي دي او مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي و چې په افغانستان کې اوسنی وضعیت د مندلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي یو شمېر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمېر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوی شاوخوا 300 خطي نسخې او له 1000 زیات تاریخي تصویري اسناد لري او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر و ډیر زرو څخه اوخته دی رویټرز خبری اجانس ویلي چې د مرګوب له ډیر شمیر یعنی نږدې 2 زره تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی د زلزلې او اونۍ وته خلا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دی رسیدلې او د کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکه زیاتې کړې دي
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده
د غنکورو مردان قریب میرند کور روزنه
بزګران او بيوزل خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي موږ له دوی څخه مان ته یو نیم صد یا یو سل شپږ افغانۍ رانیسو
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي
پلار مې معتاد و بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه بیا هماغسې موږ هم معتاد شو
دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره می د هیروینو نشه شروع کړه
سره چې ملکیږي د سلويش لارې بند کیږي ور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي او خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نو ریچ شي نه جوړي
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډرامه لرو
کومندان سه ما خوشی که زبی گنایم
چوب شه ډیر خبره مکوا
خدایا دا څه په بالا هو وختم
و اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصروفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرونه څخه عمان بوټي راوړي د نشه یي موادو قاچاقونکي ځینې رانیسي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي په وروستیو میاشتو کې تر یو ټن ډېر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل سي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپله راشین کیږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټي راوړل اوس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د عمان بوټي راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټي خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یما کو اصلا کشنه میشه او طبیعی است.
یما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبیعي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ له غرونو څخه راوړو او په کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي، تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډوله د چیوی وچ او بلې لوز بوټی دی. وچ یو مان تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپۍ خرڅيږي.
په مقدار فروخته میشه.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو اوسیدونکی نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کوونکي رانیسي او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه شکل کارول کیږي.
بزګران او بېوزله خلک غرونو ته ځي او دا بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 150 یا 160 افغانۍ رانیسو. د اوس لپاره د خلکو عاید همدا بوټی دی، بل کار عواید نه لري. موږ کمیشن کاران یو. زه یې رانیسم او ډېره برخه یې کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځینې اخلو. زه نه پوهیږم چې له دې بوټي څخه څه شی جوړیږي. موږ یې دلته رانیسو، لوی قاچاق کوونکي راځي او له موږ څخه یې اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ډیر عمان بوټي نیولې دي.
اشرف مسؤلین امنیتی در ولایت غور
د غور امنیتی مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشه یي موادو تر 25 ډیری کارخانې کشف کړي. یو نیم سل ټنه عمان بوټي، 50 کیلوګرامه خیخه او 522 لیټره تیزاب او یو نیم سل لیټره الکول نیولي چې د دې قضیو په تړاو نش په تقاشق کون کې هم نیول شوی دی.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشه یي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیایی او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
شوم. زهرا یو ماشوم انجلی ده چې د خپل معتاد پلار له امله معتاد شوې ده. دا وایي چې یو ځل یې درملنه شوې خو بیرته په نشو اخته شوې ده. زهرا موږ ته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته شوه.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چی دی، خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یا څو کوم د پلاټ مې هم د کپسول ورکړی و بیا ورور هغه موتات شوی و بیا وای مون تر اورل اول مون چې په تیار نو هشت شوی مون درس وهل اوس چې په یاد مخ هغه شته بیا مون درس خوسیګه
د موتاجونو د درملنې مرکزونو معلومات پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي سرګند شوی چې ډیرې شزې د خپل میړونو لخوا په نشي مواد موتاج شوی دی د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په 2006 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 موتادو شوز څخه یوازې وې د ځان درملنه کولای سوای او هغه موتادین چې درملنه یې سوی په سلو کې شپې ته بیرته پنه شو اخته سوی و د موتادونو د درملنې یو ډاکټر فرشته انیس وای تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونسی د کورنۍ موتاد غړي کولای سي چې ټوله کورنۍ پنه شو اخته کړي
اگه بعد از تداوی ای دوباره با احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
کتر درملنی و روسته ناروخ بیرته نشوتا مخکری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی یو ستونزی اوور دوز یا دا نشهی موادو دا اندازه دیر والای دای کلا چه موتا دا نشهی موادو اندازه دیره کده ستونزی دیری گی او هم دا چه دا موتا دمرین سبب که گی یو موتا چه بخوای دا هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کړي
و حتی امکان ازي است کې په شکل زرقي بگیره
په وروستۍ میاشتو کې د موتاجونو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب شوي چې ډیری موتاجین نشه نسي پرېښولی او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي ارواپو محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی
زمانی که امی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به موارد
کلا چه دا ماشومان لوی شی لوی فیصدی نشو تا مخه کدی او بل ناور اخیزی دادی چه دا دول ماشومان لبی لابیلو روانی ستوندو سر مخ کیگی سیرانی که چی پردی سر بیره دزره تنفسی او هضمی ستوندو سر هم مخ کیگی
تنفسی مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میره
که چه هم پا افغانستان که دا متعدینو پالا تازه سروی نده سوی خود موتاجونو د درملنې مرکزونو د 2006 میلادي کال څېړونو وښودل چې دې مرکزونو ته په سلو کې دیش موتاج شزه ورځي په دې شزه کې داسې موتاج شزه هم شامل دي چې درې څلور ځله یې نشه پرېښه خو دا چې د کورنۍ یو غړی موتاد دی نو دی هم بیرته په نشو اخته سوي دي
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه څلوروي ساعته د سهار له شپږو بجو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس یویست او پینزی بیس مترو او د ماخام لشپگو چخه بیا د سهار تشپگو بجو پوری پا دول سو شپگ نیمی منزنی چپو باندی واوری تیبی داکتران وای چه احتیاط د جراحی عملیاتو بهیر تکنه کوی پا تیر بیا بی سرپنا معتادین لدی روستونزو سرمخ کیگی زکه دوی تر جراحی عملیاتو روست خپل زخمونو پاک نسی ساتلی او گتور خواله هم نور ترسیگی دا چه نشهی مواد ولی د جراحی عملیاتو د ناکامی لامل کیگی او تر جراحی عملیاتو مخ کې او وروسته د متادینو کورنۍ او متادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده په دې اړه مو د جراحی عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله مرخیل سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحی عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي چون انالژیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي مریض آس درد چې باید ولري نه لري یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوک ولی سی او حتی کیدای سی چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو او لبل په لو اکثرا دا ناروغان د کم انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي زر تنفس نه اخلي په څنګ دیدې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي
موتات ماشوم غوندی وی نه د ډاکټر او نه د بل خوا خو یی شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسی که تر عملیات ورسته یو موتات ناروغ ستاسو ټول سپارښتنې لکه د دوا خوراک پرهیز او نورې خبرې عملی نکړي څه فکر کوئ سی عملیات په مثبته نتیجه ولري
که موتات ناروغ ورسته عملیات د ډاکټر توصیو ته غوږ ونیسی او په هغه عمل ونه کړو دا درست خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري په مخدراتو کوروږدي ناروغان هغه برعلاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي نو له دې عمله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي چرک کوي یا تقیو کوي او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي کوشش دا وسي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي ښه سلوک ورسره وسي دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي
جراحي ډاکټران تر عملیاتو وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نه شي باید ټپ پر خپل وخت پرېولل شي ناروغ مناسب خواړه وخوري استراحت وکړي په ژمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې خو معتادین په چټلو لښتیو کې ژوند کوي ښایي ټپ یا میکروبي او یا خلاص شي شاید بله زمموي ناروغي ورته پیدا شي په دې صورت کې چاره څه ده
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدی هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزي نه اخلي مریض د درد احساس کوي حتی له سترګو نه یې د درد له امله اوښکې راځي نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده او بله خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي د دوی درد په غو نارامی کی او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نیسي وروسته له عملیاته چې هغه مریض رنګ سپین تختی خوله کوي فشار را ټیټیږي که ډاکټر له دې موضوع نه یې خبر هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنګ الوتنه سپین تختیده نه یې او خوله یې ټیټ فشار یې آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي نارې وهي چغې وهي یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته
ایا پوهیده لاست؟ ایا پوهیده لاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته ووایي.
نشه یي مواد کغه شیشه وی کغه هیروین وی کغه پین وی کغه چرس وی کغه ټابلیټ کا وی دغه نشه یي مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شرم حیا مرکز شکم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزې کوي او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې سمره مخدره مواد یا نشه یي مواد استعمالي د دې کسانو دغه مرکز از ورورو توریږي او بالاخره د شرم او د حیا احساس به خید دوی د منځ کزه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم موتاد کیږي چون د دې غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لرې ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د ده زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شرم او دایې چې ده یوه ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه محتاط بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریږم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورننه نه کی، د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو و تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نام اس دوی نوی.
آیا پوهی دلست؟
ترنو آوریدن کو تاسی لازادی راڈیو چخد زهرو کاروان خبرونه آوری. تا کابل ولایت اوسیدون که احمد قیس تا کمپیوٹر ساینس پا برخه که لولی زدکلی کردی، شپک زبی ازدادی او پا بیلابیلو ادارو که کار کرده. احمد قیس وای چه تر احتیاط وروسته می کار پریښود، شتمنی می ولاړه او ټوله ورځ به د نشې په فکر کې وم. تا چې احمد قیس ولی او څنګه موتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
تعلیم می پاکستان کې کړی دی، دولسم پاس یم او کمپیوټر ساینس مې ملته ویلې دی، هارډویر سافټویر مې هلته ویل دی، هم په انجینری پوهیږم هم په پروګرامونو باندې پوهیږم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی، درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی ہو، آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں، او بل کنسٹرکشن کمپنی ہو، آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں. شپاک جی بھی مزد دی، اردو میں مزد دی، فارسی میں مزد دی، پشتو میں مزد دی، انگلیسی میں مزد دی، آلمانی میں مزد دی. زی مین پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ہلمان کے التا میں مائن والو زوال، یو پشا میں کاٹ سو دا دو گوٹے میں کاٹ سو او دا بلا پشا میں کاٹ نسو خو دیر جو بل اکرلم چراغلو شفا خانے تا دا مروپین پچکاریانی ندی دا دین سلور میاشتی پنزا میاشتی یو سار یو با مخام یو سار با یو با مخام سسی راو تلم بیما تا نقصہ را کرلا دا وخانے تا چپ ورتلم پنزا زر افغانی بدا پچکاری ہو زما اقتصادی وضعیت خانه ہو پنزا زر افغانی چا کولی سی چی دا اواخلی بیا بل چارا تا وای چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي دغه سه هیروین می شروع کړل به اور پسې د شیشه را وتل دام اول ول اسکاله می دا کار کړی دي سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي اور باندې بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي یو خمار کیږي او نشه کیږي هغه نو نور هیڅ نه جوړیږي یو مړې متحرک دی بس ګرځي خپل مړې دی داسې زور غواړي چې څه درته بېخي ډېر زور غواړي یو خو سړی چې مایوب کېږي نه کې زړه ماتېږي داسې احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم او دا چې معتاد کېږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب سولم دا خو معتاد سولم دا خو زما نه خلاصو زندگی یو ورځ زده کې ولاړ وم یو سړی راغله ماته ویل چې نشې کوي وایي هو مایوب مومه په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته ما وهل چې جوړ سړی ته نه وایي او بلته وغورځېدل بل سړی راغله بیا ما ته ډېر نصیحت وکړو ما ته پیسې راکړل ما ته جوس واخیستل وایي په خپه مه اوسېږ نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی هغه به تربیه و داسې ومال نه هغې په زړه کښې مې چینه لرم زه خراب سړی وم که ما محتاط نه وای دا ولې داسې کړی وای ما چې نشې شروع کړل دوه دانې کورولا موټر مې و یوه دانه فرونر موټر مې و خلک به کلینری کول اوس زه په سرک کې لس روپو گاڑی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپۍ ورکوم کرایه هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د معتادیت دی.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو
بس دا دی زه هم راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاس لپاره یو پزله پوری ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مجید یو بهرني هوا ته د سفر نیت کړی وي. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه یې راګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیم مجید لالا سلام شیخ، بخیر صحت دې کدا قراری دا؟
شکر بخښنه در سره دی، خدای دې خیر کی، چیرته زی لخیره؟
خارج تزم، ته چیرې زی؟
زام خارج تزم.
ډیر ښه، نو بخښ دې کومه دای؟
دا دې بخښ په ټکسی کې دی،
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
دا دې ټیکټ وګوره، په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی.
بس زاو ته بیخی په یوه تیارا کی
دا خو ډیر ښه وشو چې سره ملګري یو. راځه ما تیار ټیکسی نیولی دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چې ځو.
بکس ډاله کې کیښود؟
او کې مې کود
استاده. درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروه.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به راواخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي، زه ټیکسی نیسم، په منډه درڅخه درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده، لاړ شه. وګوره نه وخت دی، ژر راپسې راځه.
بس سمه ده، دستی درځم.
بکس تا دی؟
زما د ملګری دی قومندان صاحب. بس داسې وبوله چې زما دی.
ملګری دی چیرې دی؟
پاسپورت په کور کې ځنې هیر شوی و، بکس یې ما راواخیست. دی هم له ګرو سره ځي، ولې څه مشکل دی؟
ته دلته وګوره، بیا په خپله پوه شي.
قومندان صاحب زه خو هېڅ پوه نه شوم.
نو ته چې هم پوه نه شو، څوک به پوه شي؟
قومندان صاحب ما خو درته وویل چې دا بکس د بل چا دی. زه څه خبر یم چې دا څه شی دی؟
ته زما سترګو ته وګوره.
دا دی، درته ګورم.
داسې څه مخامخ راته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دی ګورم درته.
ته رښتیا نه یې خبر چې په دې بکس کې څه شی دی؟
قسم په خدای که خبر یم چې څه شی دی. و قومندان صاحب
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کوې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا دی او خبر نه یې چې څه شی دی پکې ایښی دی.
قومندان صاحب زه پوه نه شوم په بکس مشکل څه شی دی.
اوس بیخي په سترګو را ننوځې. ها، په بکس کې د هیروین ایښی دی، بیا وایه چې څه مشکل دی.
څه شی؟ هیروین؟ زه خبر نوم چې دا نازوان انډیوال مې په بکس کې هیروین ایښی دی.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قومندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس د بل چا دی. کله تلاشي نه دې تیر کړی وای، بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قومندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یې وویل پاسپورت مې په کور کې هېر شوی دی، ته بکس در واخله، ځم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا و که د بل چا.
قومندان صاحب ما خوشې که، زه بی ګناه یم.
چپ شه، ډېرې خبرې مه کوه.
خدایا دا څه په بالا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته به ځم. څومره بد مې وکړل چې د بل بکس مې راواخیست. کاشکې مې یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
تا پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ساد بنگڑو چھنگ چھنگ